وو بجې شوې. احمد شبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته څنګه غړي شوې ده چې فريدا سیالي وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر پروم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې په کې دی په سیمه کې د وچکالي د ناوړه پایلو خبره کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالي ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویې ویل چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو علت هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ښودل شوې ده. د متحد عربي اماراتو د هوایي چلند فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپل ایکس پاڼه کې کابل ته د فلای دوبۍ د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړ. د 2020 کال د اگست 19 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبۍ هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپل الوتنې درولې وي. افغانستان د پاکستاني چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د پاکستاني ګوشتي چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نېشنل ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وایي چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت غواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا د ستونزو د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په شفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. اسرائیل وای په دغه عملیاتو کې د دغه روغتون ترجمه کې لاندې ټونلونو کې د حماس د قومندې مرکز په نقشه شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همشغه کوونکې مارتن گریفتس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دا هغه راپورونه چوي د اسرائیل پوز په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولای دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام دی. ز فريده سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني یو. د پاکستان او د افغان کډوالو له راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای یوازې کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي، له دې وړاندې ډېر شمېر افغانانو پور اخیسته چې ډېرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. د تاسې به هم وورو چې تاسې کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسې چاته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسې چاته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک یې پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی به پښتو چې په افغاني ټولنه کې د پور اخیستو او د پور ورکول دود تر کومه ځایه دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللې نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و او وز طالبانو د واکمنې پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړی کاری په افغانستان کې کار به ورکړي کې ورنکړي کې ور به کړي لکه می طریقې نه خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزی او بشیر دوتیال او هم درنګه د کډوالو له حاله به مو په ننګرهار کې د مومندري یو سیدونکو چیرو سبب خبرونه کې راوخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د حقیقت کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دی او یاد شي پوری کړی دی هغه به هم ورنوارو خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو حافظي صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظي صاحب په افغانستان کې د پور د خستو ورکولو د خبره په رسټیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی لکم وخت نه چراغلی دی د نږدې یو میاشت کېږي هیڅ ځای سره نه دی راوړی او دلته د خپلو ګوندیانو نه دکاندارانو نه یا کسان چې پیژنې پور ورنکي او خپل ورځنی چارې مخې ته وړي د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کوي څومره د دی وړه چې وکړول شي او بیره ته کله چې پور ورکون کوي پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستې دي دوی به د ورکولو توانایي ولري
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو اوریدونکو ته همدارنګ درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دوه د ستو شتون درلودل او بیا ډول ډول دي مثلا قرض الحسنه دي چې په اسلام کې دي او دا یو دم یو ډول بس په غونډه او شی دي چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک راخلي او دا ډیر ګټور دی غچاته چې پور اخلي بل بیا د سود سره وي سود خاري ورکی او هغه دي ظالمانه چې په کې ګټه ډیر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کال کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډیر کم شوی دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې تاسو قرض ورکړي وخت هم چې دوی قرض ورکاو دیر مساعد نه و د اقتصادي دی ودې لپاره ګټور نه و کنه د بانکونو یو وظیفه مده دي چې دا وړي وړي پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامسته کوي او د ری په پور ورکول کې د لوی فابریکو په جوړونه او د دیمون او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دی پنګونه کوي اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و یوازې د نوښت خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن وو د خپل شریکانو سره هغه وخت کې ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید او په هغه کې بیا فابریکې جوړ شوې لکه فابریکې نساجی افغان چې په ګلبار کې په پل خمري او په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا موسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دا د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پنګونې وکړل اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېده اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانه شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپلو دوستانو اشتهان ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړي قرضې وي لکه چې په بنګلدېش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سود خوارګۍ څخه یې وژغورله هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بې وسه دي او نه یوازې په فله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظی صاحب، همدغه موضوع باندې کتم شو، په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پور ورکوي دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي. دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی.
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کول لري نه کالل لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باز تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ورودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بنه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضی ورکي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضی ورکولی دی سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولی شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر توکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا اوس امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی دودیال صاحب.
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو ته سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان، ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی. دودیال صاحب، حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې دا چې څومره رول لري په اقتصاد کې. خو دغه کډوال چې اوس راغلی دی، کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو، یو څو کډوال سره چې موږ له خبرونه وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلی دی خو هغه په ځان کې کالی راوړی دی او د کور سامان راوړی، پیسې مورته د پاکستان حکومت تر 5000 ډیر اجازه نکړه چې دی خوې راوړي، پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنی چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي د ته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض راپور دا د پخوانه د خلکو سره مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه او پورونه دي چې هغه لکه حافظي صاحب چې ویلي چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم د قانونو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چا ته اړوي. هغه څوک چې څه نا څه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې ده ته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کېږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض کند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، او ورک شو پوره چې ورک دي کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو تاسو حسنه پور، یعنی بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه نه څه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې مني کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي، او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي، په هغه وخت کې دا حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي، او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه دي او پور ورکوونکی هم مطمئن نه ده. نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی غږ پورته شو او دغومره دا مسله مطرح شوله. که نه بعضې د مجبوریت له مخې ځینې پورونه پخوا هم وو، ولې هغه به ادا کېدل، هغه به ورکول کېدل. نو کاش که موږ تاسې لکه حافظي صاحب چې ویلي داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی. البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده، اسلامی بانکداری ډېر ضرور ده. دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي، یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي، مالدار هغه ګټه کوي، هغه کې تاوان نشته. ده هغه کې بانک سکتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده، دا بانکي سیستم دغسې روان ده. بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي، بلکې د ضرورت تو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مالګه غوړیو د دې لپاره اخلي چې دغه استهلاکي شکل ده. په دې کې ګټه اخیستل دا باید اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام ده، دا سود رازیده ظلم ده، دا جبر ده. او زمونږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پولونه غواړي بیچاره چې یو څه مالګه غوړیو صابون او دا پرې باندې واخلي، دا یو بد وضعیت راغلی ده. کاشکې موږ تاسې داسې نهادونه درلودلی، تعاوني موسسې وای، دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای، حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای، د کار وسایل ورکړې وای، د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای، چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې، د تضمین په مقابل کې. اما دلته آدرسونه هم نه دي معین، دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه، د دوی سابقه هم نه ده معلومه. دا ډېر یو ستونزمن حالت ده، ډېر یو مشکل حالت، او آخر هماغسې راځي چې پور ورک شي، چې ورک شي که دوه کوره، خدای نه خواسته خفګانونه راځي او نتیجه یې تاوان ده دواړو طرفو ته.
مننه تو دیال صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. حافظي صاحب، اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغله، له پخوانه بانکي سیستم سم نه و او هغوی چې و سود هم پکې و، اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعاله دي، دوی لګیا دي که څم بندیزونه ورباندې شته، ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لنډ مهاله قرضو باندې وکولی شي کومو کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن، پرته له دې چې لکه دوستانو همکاران نه واخلي، بانکونه نه لنډ مهاله قرضې واخلي، دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس وینئ؟
ما خو مخکې عرض وکړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و، په دا تېر دوه کلونو کې ستونزې زیرې شولې. اول خو دا بانکونه د خلکو د امانت د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري، او دوی د مقررې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري، دوی په میاشت کې 15,000 ډالر ورته ورکوي. سل کاله په کار دی چې د هغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي. نو مشکلات زیات دي، او د دې پورونه کم چې ورکړ شوي وو هغه سال وصول نه دي، یعنی د مشکلات سره مخامخ دي. خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته، ځکه چې یا تښتیدلی دي یا کاروبار یې کتاب درېدلی دي. په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري، او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو. خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کېږي نه، تر دوباره یعنی بانک پیسې دې تختوي یا بانک پیسې دې خوري. په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي، او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي. مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې شو، دا ډیپوزیتونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو. اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول، مشکلات زیات شو. او اوس که بانکونه قرضې ورکي، لکه چې استاد وفرمایل، دا خو تجارتي بانکو قرضې ورکوي چې ګټې پکې وي، او هم ډېر لږ دی تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضې هم دوی نشي اجرا کولی، ځکه چې پیسې نه لري. بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي. دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي، هیڅ شی نه لري، د خوړو لپاره هېڅ شی نه لري، دوی چې تضمین ورکي چې ضمانت نه وي، خو بانک د پروسې له مخې چاته قرضې نشي ورکولی پرته له تضمین، پرته له دا چې دا پیسې بیرته راګرځي. نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم مرتشاره وکړه، او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه، چې چا سره یو سرو پی وي دوی خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکی او دا شرایط سهل او آسان دی او هغه یو خیر دی ځکه چې بلا سود بلا کوم ګټي څخه پیسې ورکوي د انساني عاطفې یو ښه بیلګه ده.
مننه دودیال صاحب که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري بندیزونه هم دي خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف دي فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي ځکه نړیوال سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خبرې کړي کوم ارقام چې خبره کړي دي ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي کم طرف ته افغانستان وړلی شي اوس هسې پان باندې حل لارې ورته څه کیدلی شي اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د جمعه هم را روان ده او خلک به ژمی د مصارف د لحاظ هم په تشویش کې دي او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکله کې راکېدلی شي. بیکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکم ادارې ته هم ستونزې پیدا کیږي، خپل پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کیږي، حتی خدای نه خواسته د ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کیږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کیږي، که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هیڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځان وژنه او متاسفانه دا نښې موږ ګورو. موږ تاسې خبرېږو، هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځان وژنه کړې ده، تښتېدلي دي د کور نه، وتلی دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کیږي، ټوله ټولنه ناروغه کیږي. د دې لپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا مانا چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
مدودیال صاحب په بخښنه سره چې دا اوریدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو. ستړي مشي، په خیر راغلی. نو مراته وایي
سلام علیکم محترم میتوری د جان شال، سلامونه ونی کی له تاسو محترم اوریدم چې ملمانو ومنه.
مننه کور ودان ژوندې او سی بخیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب تاسو ته وای چې لام په پاکستان کې استه که افغانستان ته راغلی استه؟
نه، موږ خپل ته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو دغه تقریبا ډیر وخت کیږي، تقریبا دا اوس خو دلته موږ یو خدای دې له بده مرغه پرې د جانې دا د موږ رابطه له تاسو سره مروږي کیدای موږ د پاره یو ډېر دي پریشانی خبره ده، ځکه چې وغه دې موږ معلومات تر څو وځو هر پروګرام کې تاسو معلومات سمسته موږ غډون کاو خو سره به د مرغ له دغه خبره رابطه نه شي نه پېټه.
زرمروال صاحب موږ دلته دا واتس اپ کې یو څه ستونزه پیدا شوه ده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو. نو حتما په دې برخه کې موږ کار کوو. تاسو یو زرمروال صاحب په سیمه کې
داوري کوم خبر می دکته کړه دغه ما شماره سید دغه سره ولیکي یاداشتي کی در سره
سم ده حتما پسترګو مننه کور ودان
چې شر خدمت دي د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یاره ما حقیقت معلومات لرم روز مره جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم چې غټو لا کای کول نور خل په مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وي د لاینو ته نو د بده مرغه
د کډوالو په اړه ته وایي زرملوال صاحب که چیرې کریډیټ مو وي لن راته وایي چې څومره کډوال مو لسیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې هلته پات شول، که ځان سره یې څه پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، بس له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنی ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دوی ورته وایي، دغه خو ولاړه ډېر بېچاره ګان. نو بس له ځان سره هم داسې وړې نه دي، ځکه چې وړي هغه پرېښو نه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه پیلن نه دي تللي داسې. او اوس د ډېر سخت مشکلات و دلته به پلتنې به یې کولې، ګرځېده را ګرځېده به. نو اوس هم داسې څه دا یخ ویره احساس د خلکو سره دي ویرې سته اوس هم پرې د جانې.
هیله مند یو چې د غستون زهر څ زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې الته افغان
ته دوا اسانه شو او امر غلې د پلاوی دا پلاوی راغلې د کېدې چې دا غم یو څه نتیجې ورکړي خدای دې وکړي چې وری چې نو خدای دې موږ افغانانو او زه بخلې وا ته خامخابز د قانوني دي که غیر که خامخابز خپل وطن ته خیر بزو
خبر قطع مہربانی لتا سے اور
خبر تاثیر دری ہم ڈیر مہم ادا کے نسل آگا مشمان چلن و کلن اتن ٹکی پدا رقم کو دے وضیت کے جو ہوئی آئندہ بسنگ شی نو دت وضیت تدابیر پکار دی البتہ منگا دا کتلوی مہاجر و کتلوی دوبارہ باز گشت ضلع تقریباً مقام شروع یا وزلی دی ڈاکٹر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمیر کډوال راستنېدل نو هغه وخت یو تدبیر او تجربه په توګه یاد وري کوم سره د دې چې هغه ډېر بد حالت او بد وضعیت وو د تجربه په توګه هغه څه وکړو په ټول ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړ کړلې په همدغه کابل ښار کې دا گزارګاه خواته په دغه کې ډېر یو ښه تعمیر ډېر یو لوی ټول تجهیزات پکې وو د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورت ټول نو په خصوصا سرحدی ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ بودیجه یې تخصیص کړ ځایونه یې ورته وټاکل او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي د دوی د محل د دوی د استیزه دې سره بل ځل کتلوي بانکشت مهاجرو په 1300 یو کال کې وو چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو په هغه وخت ډیر مهاجر راغله خو هغوی لپاره هیڅ سرشته نه وه د هغوی لپاره کوم ترتیبات وو اما فضا ډیره پراخه وه دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرني او ډیر جبري راتګ نه و د اوړي موسم په تدریج سره راتلل او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د ورځې نه تللي وو هلته دوستان خپلوان محیط دې سره آشنا وو هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وای هغوی په قدر په عزت او په خوشحالي سره راغله بل ځلې بیا د 1980 او 80 کال کې چې دغه نوی پروسه شروع شول او کوم کوم فوق العاده زیات شول دا مهاجرت هم بیا د حالت کې راغله اما اوسنۍ مهاجرو کستوي بازګشت په خوا سره ډیر زیات تفاوت لري په ډیر بد حالت کې راغله د فشار سره راغله او هیڅ شی ځان سره نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاری آمادګي نشته ده نو اوس ضرور دا چې د دې لپاره موقتاً یو تشکیل جوړ شي یو هیئت وټاکل شي چې دا ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي کنه دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا به ټول ثبت شي رسمان د دوی د هغې کاروبار د دوی د امکانات د دې ټول سره او وي چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات دي اوسېدو لري هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي ته شو په سات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېر ځمکې لا مزرو موږ لرو د اوبو منابع هم لرو هر کاش کې دې لپاره دا دوه کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای دا کومې چې عامه ملکیتونه ځمکې دي د خلکو جایداد نه دي بلکې دولتي ځمکې دي ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پېښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای که دا نه کولای دا ورته ستونزمن وای نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توزیع کېدلی دا مواد هم خوراکي سره دې چې اوس هم څه ناڅه کومک ورسره وشو او زموږ هېوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله موږ ولیدل چې د دې مهاجرو په رابازګشت کې د اروپا نه د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل ستاسو به په یاد وي چې د هرات زلزلې سره چې دغومره کومک وشو د دغو مهاجرینو سره هم وشو اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساسه هېوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه درېغې ونه کړه
څنګه دې ټول نه خوشاله یا څه دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم دې هرات دې زلزله زپلو سره کومک وکړه او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړه اما اوس چې ګورو نور هغه څه چې توانایي درلوده ده هغوی خو هم داسې نه دي چې د غټ بانکونه یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده پیسې اخلي او خرڅوه دا نه بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول د کارونو تدارک د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول دا توانایي ورکول هلته یې استخدامول دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توظیف شي دا امکانات وسنجي حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي هغه چې ډېر سپینګیري دي هغه چې ځوان دي د کار وړتیا لري
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي کیوازې کډوال موضوع ته تم نشو ځکه چې لدی وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي په تیرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه ایران نغله او هغه چې راغلي او په مغه وخت کې د کډوالو شکایت و چې نمبر یې ورته نوي شل کیږي یا کوم امکانات چې باید ورکړل شوی وي هغه نو ورکړل شي په هغه وخت کې ستونزې وي خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کال نشټونه ټول خلک سره ټکی اوس کې आवाज ځوان یا څوک ځوان نه ده بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار نشټونه سره ټکی او د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخ کې دا ونه وکړه ټول پور ده او یو طرف پور کې هغه بل طرف کې پور ورکی دواړه غریبيږي سره اوس په دغه شرایطو کې او دغه کم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کم ظرفیت چې دوی د نن په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه هم د اقتصادي امکانات او منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشي او ظرفیت لري د اقتصاد اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو اما د اوږدې مودې دپاره مونږه کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږه په کار واچو دي همدغه بشري نیرو په مرسته نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي نه مهاجرین چې راغلي دا ټول دا د کار نیرو ده د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه جمع اوبه جمع مدیریت دا څلور واړه سره ترکیب کیږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي اقتصاد پرې باندې چلیږي مونږه دا څلور واړه لرو ولې یوه برخه کې فعاله ده بلې فعاله ده بلې فعاله ده بلې سالم مدیریت ښه مدیریت چې وکولای شي دا تنظیم کړي هم منابع تنظیم کړي هم بشري نیرو تنظیم کړي او هم څه ناڅه که سرمایه هیوادونه مونږ قرض راکړي یا په خپله په افغانستان کې سرمایه ده دا کله سمه ترکیب شو د اقتصاد د لحاظه دا هیڅ په دغه عمره کلونو کې دا په علمي شکل په درست شکل ترکیب نه کړای شو او دینه استفاده نه کړله که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دا ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري بعضی پروژه که عاجل شروع کرده شی بعضی زود سمره دی بعضی دی اوگده مودی دی بعضی انکشافی پروژه دی در طول پی پلان که شامل شی منگا دی لنگ مودی دی منزنی مودی دی اوگده مودی پلانی نو بلاری تدابیر نو در اسلامی امارت تاگه متخصص و کسان و مسلکی کسان و دقیقه تا کلک توجه وی که مراجعه وی که دوی منگا وزیرت احترام لرو دوی با طول کارون پخبل اختیار که لری ولی دقیقه مسائل دی متخصص و ماهر و کسانو تا دوی دن د کار نتیجه وواړي دوی د په کار واچي زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان مسلکي کسان د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي بله لار مونږ نه لرو اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره د راستنو شویو کسانو دپاره بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده بېوزلي موجوده ده بشري مرستې موقت د لار حاله دي اوږي یا آفیشر رسمی مرستې انکشافي مرستې که هیوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي دغه یې د حل لاره ده بشري مرستې
دودیال صاحب بیرته به تاسې ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی همدرد صاحب تاسې هم ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسې وروسته ستاسې په سیمه کې چې کډوال راغلي دي دوی څومره د هغه کسانو چې په سیمه کې له پخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څراوړي دي اوس مال په وضعیت کې دي
مانا نه خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم مته هم سلام وایم. افغانستان کے خلق ٹول لاتیا پیسادا نوی پیسادا خلق دیسی غریبانان دی نظم ہے خدل تس اکم خلق یاغو نہ ہم لار رکی کا نہ کار نہیں دسی دیر چست و چالاک او دسی ویخ سڑے سی نہیں ہے او لگ سرمایہ مو نہ لری نو بیخی کار درک نہ لگی یودا سیدا خلقم راضی نو دغه سو کی سی پیز دنیا غو خو مجبور مکالپ ای کنه هغه خواتم یو خپلوان می نو هغه باتمن ک پوری او کبل چانه ورته پوری خود دې چلا باتمن روانه دا په د باندې هم بوج راضی نو زه دغه وایم خورې سی دغه مهاجرین سی په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پریکړه ده چې پاکستان کړی ده نو دا خو بیخی یو قانون سره سمون نه خوري دې زمي کې سید افغانان دي نظام په ګټم دي سراسی دي وطن په ګټم دي دي ولس په ګټم دي هغه خپل مهاجرینو په ګټم دي خدا د یو یخ هغه د کنه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډیر یخ دي نو دا خو ډیر مشکلات دي بيخي د کم سیستم سره د ور سره شروع کړی دا د کمپیوټر اولیل تک مستند سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشری حقوق نه دی نه مثال اسلامی حقوق په ځای کول دی نه د غونډې تو په دی باید اسلامی امارات هم دغه بشری حقوق دغه نړیوال ټول دغه پریکړه د پاکستان بدل کی خیر د ماجرین راو شو دی خو د غزم اعتیر سی نو زه مې دل تخپل هغه مخکینی خلک هم سند سره مخ دی او دوی د چارګان خو بیخي نو څه د خلک دی کی استخوري چې بیخي افغانستان لیدل نه دا نو دوی بدل ته کار سوي چې زنی دوی بدل ته روزگار سے اوپی زنی باید دا غفری کر دے پاکستان پا ہر سسٹم سی باید دی سرم والا کا خخ کاری یہ کدی میں اسلامی ملک دا دی بشر دی حقوق داوی لری دا خو من پا ماجر خفا نہیں سی ماجر راجی ماجر دی راولی گی خود دا غزم دی ورطیسار کی آخر کلمہ وی دی مسلمانی داوی لری دی گواندی چک داوی لری نو باید دا غا طول خلق ورطیو سی دا غا افغانستان خلق دی حکومت دا نړیوال دی وېد د غفری کړه په دې بدل کې دا بيخي افغانستان حکومت دومره ضربیت نه لري سید اخلاص بلری مینا بلری خو دومره ضربیت دی نه لري سید اول د موږ سیمه کې سیدل ته کم خلک زپې ځنم نږدې موږ سره پراته دي هغه سره خو چای سمراسته تر اوسه نه دا کړی دې سمراسته بيخي لیدل نه دا چې مثال کله هغه سره خلک مونږ نو کله خاص په ختنه کې شورور نه خاص د زچیر د پیدا کما کما سي پیدا کما دا پلان کې سره کته څوک دی ځنی ونی خرڅي یا ما ته کومونه راکی سرکا په کومه نو دا که څه کوم شی اوس که زه نه نه خاصه ته ضرورت نه لري په ګرم وبو په یخ وبو هم دا ګرم سیمو کې نه لاس مینځل کیږي نه مخ مینځل کیږي نه او دس کیږي نو دا خو ډیر مشکلات سره مخ دي باید دغه پاکستان خپل پریکړه بدل کړي
مندنه هم در صاحب کور ودان چې په خپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو قری صاحب پختون هم را سره لښ برغان نه ده پختون صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی لتاس یو رو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ساتي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړې دي دبرو پښتون سره
ورکه اور سلامونه تاسو سره همکارانو ته
علیکم السلام
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
مننه کور ودان تاسو مزه موږ سلام ومنه
تاسو هم کور ودان خبره ده چې د دې موضوعګانې مو سره ګډې کړې دي راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کو یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده کوم چا چې موږ سره د دې ځتی په دې سره جمی کې وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستې دي بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړی دی او هغه خلک به موږ سپوسی چې مخ یې وایره چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی ولا ما وایله د دوی خانانو به وایله چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به موږ سپوسی چې د بل کارت نیمه شو دی پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د لارو بر پښتانه سره جلا کی را به سود کډوالو موضوع ته باوجود دي چې کډوالو سره بي عزتي وشي په سره جمع را وستل او د هغه الا چې هغه وستا خپل دا قدر شي نه لري چې پردانه واشي دا اوس موږ د جلوجان سیمته اوس کډوال اوس راوره شه د راغلي دي اخچه تر راغلي نو د دې خلکو حالت شي خراب دي چې یو په افغانستان کې خپل بیکاری د مشکلات تشپویل چې خلک خارج ته مشکلات سره وایي بل په افغانستان کې اقتصاد په حساب کوم سره پیسې ونه لري دا اقتصاد پاتې کوم سره پیسې ونه لري هغه څوک پور نه ورکي او بل خبره دا ده چې وخت یو سره مزک لري څوک پور نه ورکي یو سره باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکي دکاندار پور نه ورکي نو هغه غریب کډوال چې په بیزتی راشه سوی دی او په دې سره سیمه دې کورت ارتیالری دې کمپلت ارتیالری دې برسنت ارتیالری دې د خوراکیت ارتیالری دې د کور کرن لري نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکي یعنی موږ خودلته په دې چې ځان کې یو موږ دا ایمې دلته وسیږو کچيري د دکاندار سره موږ پور وکو او یو میاشي زاپه وزندو دغه دکاندار په دوه مرحله کې موږ ته پور نه نکي خوري کې هغه د سوی خو په افغانستان کې نهسته بلکې په ځای کې نهسته ا د صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا 15م قرن دی اوس خلک و د پوری د رسی ودینه ودی باریک زای ته ګوري که رسی پنده و یو سړی ځان په ځړی او که رسی باریک و باریک و څوک ځان نه په ځړی ودی په دی وای دا رسی باریک د شکی نو رالو حساب ته دی د دې کډوالو دا کډوال و دوا نه وکوم کوه تارتیا لري یو خو دا کډوال کورون نه لري کچيري اسلامي امارت غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی اغلول ول معاشونه چلري او دوی ته کورونه پیدا کی بل د خلک و بوټو ته اړتیا لري د خلک خوراکي ته اړتیا لري دا ولر محال او غوژ محال کو مکتب لري د جاني اړتیا لري شهيدي دوی به اخلاص لري مینه بور سر لري زړه پر سوځي په دې ځتی به زړه به دي د امارت اسلامي دارا کینو اما دوی هم په توان کې دونه شي نه لري چې د دې خلکو سره همیشه کومه کوکی لنمهاله کومه پور سره وکی سناسه یا به ور سره وکی ابل ځا دې ولیکن دا خلک وزمهاله کومه تاتیا لري کچيري جهان را مخته نشي او زیر بنایي پروژې او خلکو ته پولی نه کی د دوغه خلکو د کار مطابق هر سړی ته کار پیدا نشي نو دا مشکل ده دی ما دا کډوال
مننه پختون صاحب کور ودان ساس نظر مو واخیسته ژوندۍ وسی لململ به حتمن دا پختو چوس محل ول جهان لا افغانستان مخړول دی او دغه بشری مرسته چوس افغانستان ورته ډیر اړتیا لري افغانستان سره په کافی اندازه نه کیږي خو له هغه مخکې به په ممندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلې کامران تاسو مستړي مشه په خیر راغلی تاسو ته د خپل سیمې د کډوالو په اړه باندې وای د کډوال خپل ته ډیر درغلی وی ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره حالت د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیر زیات مننه غلې سل زه هم د ازادۍ رادیو درنو ریډونکو همدارنګه درنو میهمانو ته سلامونه اغل سیل کډرته وایم مونږ خو پرون هم د غلطا د کډوالو کیم ته تللیو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بي واسه بیکاسا غریب لاچار او ناچار او چالتو هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو او پورونو کې ډوب دي هغه پنګوال هغه شتمن کسان چې شتمنۍ لري وسلري هغه له پاکستان نه یت راغلي نه دي نه پويګم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو موځ او کنه دای د دوی خپل خوخه ده چې ناراضي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه سیل کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي ک د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو نو هر غرمه د سهار د افغان دولت له لوري هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي دا غوی لوخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې ترڅنګ د صحت په برخه
کې خغلې کمره لګمخ کې هم درڅ بیا دا ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللې دي وایي هغه سره هیڅ مرسته نه ده شوې دا یوازې هغه کډوال سره دوی مرسته کړې چې د کمپ کې دي کنه ټول کډوال سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ. د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی، چکن یې کړی راغلي دي. نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي، خو لا دومره معلوم تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي که نه همغلته لغمان کې ورکوي.
که په دې اړه راته وایي، ستاسې په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنه شو د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي، فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه؟
بالکل، نو پور خو بیخي د کډوالو سره په دې زیات شوی دی. ژوندی مثال به درته حدا درکړم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه راپرېښودل چې بیرته خپل وطن ته راوګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوی ځان ته او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر درې لکو روپو پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو سره اوسه بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایم مخکې تاسو د بشری مرستو یادونه وکړه او قاری صاحب پښتون مواله چې نړۍ باید په دغه برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته یو حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده او د دې په ځای چې د کډوالو پر تګ سره د مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې د کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، د ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستونه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوانه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر موسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دې برخو کې کار کوو، دا منغه شولې دي، کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دغه نړیوالو څوک داسې فکر وکړي چې د یوې خوانه تاسو احتیاج یاست، ضرورت ته او کومک غواړئ، او د بلې خوانه زموږ دفترونه تړی، نو دغه متناقض او متضاد چلند هم دوی مایوسه کړل. د دې نه برعلاوه یو شمېر نړیوال موسساتو لا مخکې وویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنګ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په دې ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړ منه یو ژمی نه و، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځلی ویلي چې 10 میلیونه، یعنی د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځلی بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 70% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري، اما افو هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودیجه نه څنګه چې موږ د ټول خلکو ته د خوراک او د کومک ورسو. هغوی په خپل هم د دې خوانه خپل ناتوانی اعلان کړل، پکې نه کړل ویلي چې زموږ امکانات محدود دي، دومره زیات غوښتنه ده، او د بل خوانه دلسردي هم خوده دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال موسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي. وي خو په دې شرط چې خط تنظیم شي خط ترتیب شي او بل څه جدي نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوی دي او ته په اجازه ورکړي شي یعنی ترې وندلې پوری په کار د اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او خو چلند وکړي نو امید شته دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره او بازسازی او دایمي ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه به د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي اما د هغه حقیقتي لپاره اقلن د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه ساتنه غوښتنه او د دوی د دفترونو دلته اجازه ورکول دا خو اسانه ده دا خو کېدی شي
ها د دیال صاحب تاسو به بیر سره وګرځم خغلې کمران ک تاسو رته وای د بشری مرستو یادونه وشو د دیال صاحب یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شي وی دی یا پیوډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و تر لاسه یې نکړه اوس مهال ساسي پسیمه کې چې دا کډوال راغلي دي سوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت رسولې څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوال سره مرستې کړي
بالکل ډیر زیاته مننه غلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته دا سجریان دي نو ما خورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدی مرستو ترڅنګ دوی سره د کورنۍ او د زینو اسباب او د کور د اسباب او مرسته تر سره شو د دې ترڅنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشت دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي خو امرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې هم دغه نغدی مرسته وی چې وشه ورسره د دې ترڅنګ بس هم دغه ټول پام کېم ته وي او د دې ترڅنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریګانو کې میشوي د خپل کورنۍ او تګرزیدلې کورونو تګرزیدلې دي دا غوی سروي روانه ده دوی دومره دلته دلچسپ دی دومره کار کوي چې انتر بیګا ما خوستنه پر د دینه هم نا وخت سروي دلته په مومندر کې روانه و نو کار روان ده نو یوازې نغدی مرستې شوې دي ترڅنګ د کور اڅه اسباب ورکړل شوې دي
او کپدې لمرته وای دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړی دا کډوال وزیت وڅخه ده هغه چې کورون ته تللی دي خپلوانې کورونه ور کړی دي او خپل د دې توانایي لري چې کور کرایې کې کوم مخ خبرونه کې چې موږ تاسو سره خبرې کړې وي د کورونو باندې کرایې او د لړواړو د لوړېدو شکایت زینو کسانو کړې او تاسو خپل هم د دې موضوع ته ونه کړې و دا موضوع چرته ورسېدله د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه
بالکل نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قرباني ورکړه ما مخ کې هم یادونه کړې و چې دوی ته خپل اوجری پرې خو دی دوی ته داسې کورونه کوټې وی داسې کورنۍ میولې دلی چې یو کوټه خپل ځان تکړه یو کوټه دی کډوالو ته وقف کړه خزینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یالته بهر په اوجره کې اوسېږي او یا زینو ته داسې خپل اوجری ورکړي ملمانې خپل جمعاتونو کې کینولې دي نو ما مخکې هم یادونه کړې و چې د کورونو کرایه وی لوړې شوې دي خو د ځوانانو او مسولینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسولین مجازات هم شو هغه ته سزا هم ورکړل شو چې ولی دوی داسې کار وکړ خو بیا هم ضرورت شته لا هم کورونو ته ضرورت شته ځکه په دې کېم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته او په کېم کې کده کډوالو شمیر درته وایم نو به حدا زیات دی
او نورم را روان دي
او نورم را روان دي خو په اوس وخت کې تقریبا درې سلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنه شوې ده د کډوالو دراتګ بیا موږ داسې ګنګوسي واورې دي د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمی ته کتلې چې حوال ته یخه دا نړیوالو پر هم یو څه فشار راوړی دی نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګ دی دا څو ورځې
دغه کډوال چې بیرازي یا مغه خدمات ته وړاندې کیږي لکه په پیل کې چې کډوال لاس لکه نه وزوانان په سیمه کې نشته لري
بالکل شته ځوانان شته کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي، خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل. ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټولې مرستې رالی ټول ځوانان، ځکه ها هو جوړو بس همدا یو غږ و چې کډوال ورونه را روان دي او مرستې ته اړتیا لري. نو هغې وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو وروړه، نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو، ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي، په خپل سره څوک نشي ورکولی، مسؤلین ته تسلیمیږي، هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې په دوی توضیح کوي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته برا شو، اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دې وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه ټیټه نه وه، د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي، هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي. فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي، ځکه دې کې ځوانان شته ده، تحصیل کړي کسان پکې شته ده، مهارتونه لري، هلته درسونه ویلي دي، دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حد اقل د کار یو فشار شي، او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونه ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي، هغوی ته یو یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل، البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي. زیاتره کارونه اته په پاکستان کې چې دوی باندې بوخت وو، هغه هلته خام مواد او منابع هلته مهیا وي، دوی به پروسس کول او دا د دوی کار وو. اوس دلته چې راغلي دي هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي، دلته اصلا دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو هغه تشبثات هغه کسبونه چې هلته وو دلته شته دي نه. بالکل، که دوی هم ډېر کم په خپل د همدې روزي او سیدونکو د پخوانه په باندې بوخت وو. نو دا ډېره مشکله ده چې د سي او فوراً د هغو د کوم مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو د سي پیوند چې یو دلته هم شروع کړي، دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده، او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي، هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي. البته دا وخت غواړي، نو ما خو بار بار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. په افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي، دغه د سیندونو تر غاړې او تر د هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو او دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغلته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي، د اوبو امکانات شته دي، څو څو کورونه جوړ کړي عاجل، او بیا د دوی په ښکار کې ورکړي، دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي. نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځایفه ځای دي بیا دغه په دغو کارونو کې مصروف کېدای شي. خو زموږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده، په کلیو کې ده، ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي، په اطرافونو کې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ژوندي اوسئ د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند بشیر دودیال او همدارنګه د ازرخ شفزینه نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو، همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغه خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې را سره شریکې کړي. له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام ښه چاري.
Bevasida zra me urande zra urande kumvalaryam kapale janan ravand kumvalaryam kapale janan ravand bevasida رسی سد سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے گنولا ریم کابلے جانان رواند گنولا ریم کابلے جانان رواند بے وسیدہ بے وسیدہ